السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دم نن د شورو ورځ د 2023 کال د سپتمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. مليحه میرزا د مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې مو هرکلې کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو. فاول د دې سات تازه خبرونه له احمد الله نو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستانه د ځواکونو ویستل د امریکا لپاره غوره وو. په پنجشیر کې د طالبانو او د مخالفینو ترمنځ جګړه پیل شوې ده او د بی پولي خبریالانو سازمان د طالبانو پر مشرتابه غټ کړی چې په افغانستان کې د خزینه ژورنالیستانو ازادي او خوندیتوب یقیني کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستانه د ځواکونو ویستل د امریکا لپاره غوره وو. جو بایدن پرون په خپله تلویزیونی وینا کې په افغانستان کې د وروستیو اقداماتو ارزونې په ترڅ کې وویل چې د ده په مخ کې دوه لارې وي، یا به له افغانستانه وځي او یا به جګړه تیزوي، خو ده د خپلې اوسنۍ پرېکړې ذمواري ومنله. نوموړی وایي له افغانستانه وتل د امریکا لپاره ښه پرېکړه وه او دا د هغه دورې ختمېدل هم وو چې پکې د نور هیوادونو د بیرته رغولو لپاره ستر فوځي عملیات ترسره کېدل. له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو یوه ورځ وروسته بایدن وویل د افغانستان په ناسرګن مشن کې د دوی نور کم واضح مقصد نه و پاتې شوی او په افغان جګړه کې ونډه جاري ساتل د امریکا په مهمو ملي ګټو کې نه و. راپورونه وایي د پنشیر په درې خوله کې د طالبانو او د هغو د مخالفو مقاومت کوونکو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. د ګلبهار او د جبل سراج په غرونو کې نن سهار 10:30 بجې جګړه پیل شوې وه او لا هم دوام لري. تر اوسه پورې د جګړې له کبله دواړو خواو ته د احتمالي مرګ ژوبلو په اړه جزئیات نه دي ترلاسه شوي. له دې سره د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسون مشر امیر خان متقی رسنیو ته په لیږل شوي غږیز پیغام کې وایي چې د پنشیر په اړه خبرو پایله ورنه کړه. د احمد مسعود په مشرۍ مقاومت جبیلا تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخوا طالب چارواکي وایي چې د نوي حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسیدلي. د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوي بلال کریمی نن مشال ویډیو ته وویل چې د نوي حکومت په اړه چې کمې مشورو او بحثونو دوام درلود هغه بشپړې شوي او نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي. په پاکستان کې په تیر شوه ورځ کې کووید 19 ناروغۍ 101 کسان وژلي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر شاوخوا 15900 ته ورسېده. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د ستمبر په لومړۍ نیټه لیکلي چې په تیرو 40 ساعتو کې د کرونا وایرس 3500 نه زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې ورسره د 2020 زیږیز کال د فروری راهسې د ټولو وړجنو کسانو شمیر 1,23,000 نه اوړېدلی دی، خو په دې هیواد کې 10,43,000 نه زیات کسان له کرونا وایرسه رغېدلي هم دي. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ډایرکټریټس یا حکومتي څانګو سره اړه لرونکو چارواکو یو وار بیا په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره احتجاجي پرله ترسره کړ. د اګست پر 1 د خیبر پختونخوا اسمبلۍ مخې ته د 12 ګریډ نه پورته چارواکو د خپل احتجاجي پرلت پر مهال له حکومته په تنخواګانو کې د 0.5% زیاتوالي غوښتنه وکړه. پر دې موقع یوې احتجاج کوونکي سمینه غنی مشال ویډیو ته وویل
چکم افسران الله تاسو 150% تنخواه سیوا کړی دا مونږم ولې نه درا کړی؟ مونږم سیول سرونټس یو، مونږ ملاو شو د حکومت غړو سره. تر اوسه پورې زموږ چا آواز واونلې دو، مونږ بیا مجبور شو چې مونږ زنانا او نارینه روحت سړک ته خپل مطالبه لپاره.
هم پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی لخوا د صوبې اعلی وزیر محمود خان ته د احتجاج کوونکو د مسلې د حل لپاره د یو خط تر استولو وروسته دغه احتجاجي پرلت بیا پای ته ورسېدو. او د بیپولو خبریالانو سازمان د طالبانو پر مشرتابه غک کړی چې په افغانستان کې د خزینه ژورنالیستانو ازادي او خوندیتوب یقیني کړي. د اګست پر 1 سازمان په خپل یو بیان کې ویلي چې شاوخوا 3 اونۍ وړاندې په کابل کې د طالبانو تر قبضې وروسته په هغه هیواد کې سلګونه خزینه ژورنالیستانې په کور پاتې کېدو ته اړ شوي. آر ایس ایف په خپل راپور کې ویلي چې د سلو لږې ژورنالیستانې لا هم په پلازمینه کابل کې په شخصي راډیو او تلویزیونونو کې په رسمي ډول کار کوي، خو د سازمان په خبره چې تیر کال د غشمیره 200 وه. د یاد سازمان عمومي منشي کریستوف ډیلویر ویلي چې خزینه ژورنالیستانې باید زر تر زره د زورولو پرته کار پیل کړي، ځکه چې دا د دوی لومړنی حق دی. دا یې د معیشت لپاره لازمي ده او په رسنیو کې د دوی نشتون به د ټولو افغان میرمنو د غږ په خاموشه کولو اثر ولري. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. په دې خبرونه کې به دا ریپورتونه واورئ. طالبان وایي د حکومت جوړېدو په اړه بحثونه شوي او ضرب په افغانستان کې نوی حکومت اعلان شي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ د یو نوي سیاسي ګوند اعلان کړي. معلومات درکو. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ډایریکټریټ افسرانو او ملازمینو په خپلو تنخواګانو کې د اضافې لپاره احتجاج کړي. دا خیبر پتیرا کې د سرکاري او غیر سرکاري ادارو په مرسته د خریړو د کرنې زیاتولو لپاره کروندګرو ته تربیت ورکړل شوې.
دلته موږ چې فلحال کم کارلی دی ویسټر مشروم دی چې په مارکیټ کې ریټ تقریبا 400 روپیه کیلو دی. اتلونکي وخت کې موږ د ځون سنور تقریبا 40 فارمر ټرین کړل.
د وی پروژې لاندې د پاکستان په 25 ضلعو کې خصو ته په ملکی سیاست کې د برخې اخستو ترڅنګ د ووټ اچولو تربیت ورکول کیږي. د ووټ اهمیت په اړه یو مدني فعال وایي.
اسی پیسه زنانه دا غواړي چې موږ لاړ شو موږ اوټ واچو. د وګرځیدم خپل علاقه کې د اغي هلکو این آی سی نه و 15 این آی سی دی لمه نیوز جوړ کړل. ختم دغه وی چې خپل اوټ په خپل استعمال کړي.
نو رپورټونه هم شته لمشال ویډیو سره پات شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. طالب چارواکي وایي چې د حکومت تشکیل په اړه مشورې او بحثونه پای ته رسیدلي او ډېر ژر به نوی حکومت اعلان شي. د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوي بلال کریمی نن مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې او نړۍ له مختلفو هیوادونو سره د دوی ډیپلوماټیک او سیاسي تماسونه روان دي. دا په داسې حال کې ده چې وړ مشپه امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول افغانستان نه ووتل. له پنجشیر پرته طالبانو په ټول هیواد ولکه ټینګه کړي. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
طالب چارواکي وایي چې له اوږدو خبرو سلام مشورو وروسته د نوي حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسیدلي. د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوي بلال کریمی د شهر شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به نوي حکومت اعلان کړي.
د حکومت ولی باړه باندې دون مرویل اسم سی کوم مشورې او بحثونه سره دوام درلود. هغه تکمیل سوي دي، بشپړ سوي دي. موږ امیدوار یو چې په ډیر نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي. مرتضی به د یو نوی حکومت شاهدان یو.
خو دا چې د حکومت طرز جوړښت او څرنګوالی به څه ډول وي او له دوی پرته به نور چاته پکې ونډه ورکړل شي نوموړي په دې اړه زیات معلومات ورنه کړل. دای وایي چې د دوی د مشر هیبت الله په مشرۍ د حکومت ولی درې ورځنۍ ناسته د تیرې دوشنبه په ورځ پای ته رسیدلې. ښاغلی کریمی زیاتوي چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر استازو د سیمې او نړۍ د جنو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره د اړوندو هیوادونو د اندېښنو د رفع کولو او اقتصادي بنسټونو د بیا رغونې او ډیپلوماټیکو اړیکو رغونې پر سر خبرې روانې دي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر لیکلی چې تیره ورځ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د چین له سفیر سره د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړي او چینایي لوري د هر ډول مرستو ژمنه کړې. په همدې حال کې د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په غوښتنه په قطر کې د دوی له سفیر پیک میټل له شیر محمد عباس تانگزی سره لیدلی. په اعلامیه کې راغلی چې سفیر له تانگزی سره د هند پر ضد د افغانستان د خاورې د استعمال په اړه اندېښنې شریکې کړې او مقابل لوري د اندېښنو د رفع کولو ډاډ ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مشپه امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول له افغانستانه ووتل. له پنجشیر پرته طالبانو په ټول هیواد ولکه ټینګه کړې. طالبان وایي هڅه دا ده چې په پنجشیر کې رامنځته سوې ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. له تیرو دوو اونیو راهیسې د طالبانو او د پنجشیر د مقاومت ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي. دا چې په دې خبرو کې کوم پرمختګونه سوي دي کنه نه طالب او نه هم د مقاومت جبهې چارواکي په دې اړه معلومات ورکوي. نړیواله ټولنه وایي د طالبانو کړنې له نږدې څاري او له دوی سره اړیکې او د دوی په اړه قضاوتونه به د دوی د نوي حکومت پورې اړه ولري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په 13 اگست ټول امریکایي ځواکونه په داسې حال کې افغانستان نو تل چې لپنشي پرته ټول افغانستان د طالبانو په ولکه کې دي. بلخوا په کابل کې د نوي حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي چې تاسو په دې رپورت کې هم واوریدل. په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د افغانستان په دغه وضعیت اندېښمن دي نو ځینې بیا وایي کېدی شي چې اوس په افغانستان کې مکمل امنیت پر ځای شي. نور تفصیل د اسرار المومن په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې یو خوا ځینې سیاسي ګوندونه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتو او هلته د طالبانو په واکمنېدو اندېښمن دي، نو ځینې پرې بیا خوشحاله دي او تمه لري چې له دې سره به په افغانستان او سیمه کې امن راشي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ سردار حسین بابک وایي دوی به هله خوشحاله وي چې د امریکایانو تر وتو وروسته په افغانستان کې یو مضبوط جمهوري حکومت پاتې شوی وي. بابک په یو دیرشم اگست مشالې ډوتول هغه دا فکر نه کوي چې په افغانستان کې د یو جمهوري حکومت له ختمېدو او هلته د ټوپک په زور د ځینو خلکو له واکمنېدو سره به په دغه هیواد او سیمه کې امن راشي. بابک وایي له ده سره ویره ده چې هسې نه په راتلونکي کې افغان ولس او د پاکستان پښتانه بیا د یو بل جنګ ښکار شي. بابک وایي د افغانستان په اړه په پاکستان کې سیاسي ګوندونه په اعتماد کې نه دي اخیستل شوي، نو ځکه دا نه شي ویلی چې په افغانستان کې له نوي ممکنه حکومت سره به د پاکستان اړیکې په څه ډول وي. البته نوموړی وایي د دواړو هیوادونو ولسونه غواړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترخي وي.
یعنی ولسونه چې دي هغوی کوم جګړې نه غواړي، د هغې وجه دا ده چې هغې سره به امن هم راځي، هغې سره به ترقي هم راځي، هغې سره به دولس ستونزې هم حل کېږي. نو د ولسونو خو دغه خواهش هم دی او دغه ضرورت هم دی. نو د پاکستان پارلیمان هم تاسو ته معلوم دی چې دوی څومره فیصلې په خپله کوي، په پارلیمان کې خو د فیصلې نه کېږي. یعنی د افغانستان په حواله باندې چې دا دولس لوی لوی فیصلې کېږي، دا فیصلې د پاکستان په پارلیمان کې نه کېږي. تاوان دا دی، نقصان دا دی او شک هم په دې دا دی، ځکه د ولس اعتماد نه جوړېږي.
خود مسلم لیگنون یو مخکخ احسان اقبال بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یو ښه ګام ګڼي او وایي د خوشبینه دی چې له دې سره به په افغانستان کې امن پر ځای شي. نوموړي په یو دیرشم اګست مشالې ډوته وویل دوی غواړي چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ شي. دا وایي تمه لري چې د افغانستان له نوي حکومت سره به د پاکستان اړیکې ښې وي.
کسی بھی صورت میں افغانستان کے
ہر قسم حالاتو کی دا افغانستان تر ټولو زیات نیغ اثرات پر پاکستان راضی. نو دا وخت پاکستان غواړي چې په افغانستان کې دننه امن وي او افغانان متحد وي. کچری په افغانستان کې بدامنی وي نو دغه بدامنی پاکستان ته هم راتلی شي. نو د پاکستان هر سیاسي ګوند غواړي چې په افغانستان کې امن وي او هلتا د سکسما ویني کېدل بند شي،
کسی قسم کی خون ریزی مزید نہ ہو.
د پیپلز پارټی سینیټر بهرمن تنگیا بیا وایي خبر دا وا چې د نړیوالو ځواکونو تر وتو او افغانستان موجوده وضعیت تر رامنځته کېدو مخکې امریکې د افغانستان ړنګېدلې جمهوري حکومت او طالبانو د خبرو د لارې په دې هیواد کې جنگ ته د پای ټکی ایښودی وی. تنگی په یو دیرشم اګست مشالې ډوته ویل چې له کابل د امریکایانو وتلو باوجود به په افغانستان کې امن رامنځته نشي. دا وایي باثبات افغانستان چې د پاکستان په ګټه دی، هله به پکې امن راځي چې هلته د پاکستان نه بلکې د افغانانو په خوښه جمهوري حکومت جوړ شي چې پکې د هیواد هر وګړي ته خپلې ټولې ازادۍ ترلاسه وي.
پاکستان کی تصفات ہمیشہ داوی کہ ہم سایہ ملکوں سرا برابر ہے پر بنیاد تعلقات او پر ہر یو ملک کے دا عوام پر مرضے او دا عوام پر منشا بانی حکومت چراشی نو دا بعد اغا ملک کے بلٹ بھی او دا اغا ملک کے بلٹ کے دنو دا ہم سایہ ملک کے بلٹ سرا کنیکٹ ہوئی دا.
خود پاکستان حکومتی گوند تحریک انصاف یو مخکخ اقبال پردے وای دوی ل افغانستان د امریکای ځواکونو په وتلو خوشاله دي. د په خبره زکه چې لدی سره حل تا جنگ ختم شو. نوموړي په یو دیرشم اګست مشالې ډوته ویل چې په کابل کې د نوي ممکنه حکومت به پر پاکستان مثبت اغېز وي، ځکه چې طالبانو ویلي دي د افغانستان ځمکه به د پاکستان خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. اپریدی وایي په کابل کې له نوي ممکنه حکومت سره به د پاکستان نه یوازې اړیکې ښې وي بلکې مرسته ورسره هم کوي.
افغانستان سره زموږ هر قسم اخلاقي او سیاسي مرسته او تعاون به دا مضبوطیږي او په دې کې به هر کال او هر ورځ کوم نه اضافه کیږي. موږ به انشاءالله د ودانې چې کوم عمل دی او ریهبیلیټیشن عمل دی په افغانستان کې په دې کې یو کردار ادا کوي.
امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن شتون چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسوله او د امریکا ټول ځواکونه د اګست په دیر شمال افغانستان وتل. امریکا داسې وخت له افغانستان وتله چې طالبان له پنجشیر پرته په ټول افغانستان ولکه لري. طالبان چې د اګست پر 15مه یې کابل نیولې، دا مهال یې مشران په کابل کې د افغانستان له بیلابیلو سیاستوالو سره په خبرو بوخت دي چې د هیواد د راتلونکي حکومتي جوړښت او حکومتوالۍ په اړه یې نظر واخلي. پاکستان په وار وار تورن شوی چې له طالبانو او په افغانستان کې یې د هغوی له جګړې ملاتړ کړی، خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه تفصیل تاسو په دغو دوو رپورټونو کې واوریدلو. په پېښور کې د سیاسي هلو ځلو په اړه تفصیل لرو. نن په پېښور کې په یو غونډه کې د نېشنل ډیموکراټیک پارټۍ په نوم د یو نوي ګوند جوړېدو اعلان شوی. د اعلان له وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ چې د پښتون تحفظ موومېنټ یو مرکزي مشر هم دی نن په یو خبري غونډه کې وکړو. تفصیل پېښور د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکوي چې په همدغه خبري غونډه کې موجود دی او دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. ستړی مشه ورته وایو. جی جی خالد خان صاحب، تاسو سره تفصیل لړۍ د پارٹی
یو وضاحت دا کوم چې په دغه خبري غونډه کې چې د نوې ګوند ملي جمهوري غورځنګ یا نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ پاکله محسن داوړ لږه شیبه وړاندې کوم خبري غونډه وکړه، په هغه کې زموږ د مشال ریډیو خبریال غلام غوث ناست او دغه غونډه لږه شیبه وړاندې پای ته ورسېده. نو زیات تفصیل خو باغه ورکوي، خو ما هم چې کوم معلومات راغون که ما دغه غونډه ووري دا په لایو شکل کې هم دی خپل پانه ورکړې وا. نو په ای اکلبا زه دا وایم چې په دې کم نوی پاتې چې یا نوی سیاسي ګوند چې محسن داوړ اعلان کنن په دې نوم چې دی ملي جمهوري غورځنګ یا نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ، د دې لپاره یو ارګنایزنګ کمیټه جوړه شوه. دا ارګنایزنګ کمیټه مشر چې دی هغه څنګه چې تاسو خبرو کا د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ د دې ارګنایزنګ کمیټې ارګنایزر دی، لکه دغه مشر دی، او د سلام مزمل شاه ستر سیکرټر بوي، جمیله ګیلانی چې د عوامي شلپاټه مخکې د قومي اسمبلی غړي وه دغه پریس سیکرټری ده، او بیا پنځه غړي داسې دي چې عبدالله ننګیال، اعجاز اسلم، ابراهیم خان، انور سلیمان خیل، طارق وزیر د دغه ارګنایزنګ کمیټې غړي دي. د دې دا وا چې کوم د ارګنایزنګ کمیټې جوړ شو نو دی به بیا وروسته تنظیمي امور لکه کوم د نوې ګوند چې دی اعلان کو د دې لپاره به دی ټاکنې کوي، او بیا به په باقاعده توګه لکه څنګه چې د یو سیاسي ګوند مشران وي او بیا د هغې تنګ ټینک وي نو هغه به وروسته بیا اعلان کوي، خو فلحال به دغه پارټي دوی چلی. د دغه نوې ګوند بیرغ چې دی هغه سور او تور په رنګ باندې په دوه رنګه دغه د دوی بیرغ دی، او بیا د دوی خپل یو منشور به هم وي، آئین به هم وي. محسن داوړ چې په کومې خبرو کې د خپل د دغه نوې سیاسي ګوند اکلا نو هغه دا ویل چې د دې مقصد چې دی هغه د پښتنو او بیا په قبالی ضلعو کې او بیا په خصوصي هغه سیمو کې چې کم محرومیان دي، کم لکه ضرورتونه وی او هغه به دی را برسېره کوي. خو بیا دی دا هم ویل چې د دې ضرورت دا پېښ کو چې کم په پاکستان کې سیاسی ګوندونه دي نو هغه یا خو ځینې خاندانونو قبضه کړي دي یا په هغه کې جمهوري عمل نشته، لکه بس چې څوک مخې ته څوک پکې راغلي دي نو د هغې نه وروستو یا خو د هغې خپل خپلوان پکې راغلي دي، یو د په خبره یو وراثت چان چې دوی ته ملاویږي. نو د دې دغه نوی سیاسي ګوند چې دی یا غورځنګ چې دی کې به دا نه دا به یو پوره یو جمهوري پارټي وي، او د دې لوی دغه چې لکه دوی به ځوان نانو باندې توجه ورکړي، د دې د پاټه د سیاسي ګوند چې به زیات تر فوکس سی به هغه په قبالی ځوانانو او پښتنو په ځوانانو او د پښتنو په خوره چې کم ستونزې دي هغه به ډیر او چتوي، خو په جمهوري طریقه سره به ډیر او چتوي. دا به وایي ما چې په دغه ارګنایزنګ کمیټې کې چې کم کسان دي یا په دغه ګوند کې چې کم دغه شوي دي خلک راغلي دي، یا خو یا د پښتون تحفظ موومېنټ سره تړلې کسانو یا د عوامي شلپاټې پخوانی غړي افراسیاب خټک. جی جی تاسو
بالکل همدغه تپوس ما کولو چې دغه ارګنایزنګ کمیټې چې تاسو یاد کړه او دې کې تاسو وی چې زیاتره غړي چې دی د پښتون تحفظ موومېنټ هم شامل دي. منظور پښتین چې د پښتون تحفظ موومېنټ مشر دی، آیا په دغه موقع موجود وو کنه؟ دا هیڅ خبره خو نه دی مخې ته راغله.
آغا خو پدغه مکرنه موجود بلکې داغه بیان راغلی دی آغا دا ویلی دی نه وړاندې چې محسن داوړ یا نور ملګری چې دی نو د دې ډېر زیات قربانیان دي د غورزنګ لپاره د پښتون تحفظ غورزنګ لپاره خو آغا دا خبره واضح کړی وه چې کم کس سیاسي پارټۍ تلاړو یا سیاسي پارټۍ مشر وي آغا بیا د پښتون تحفظ غورزنګ چې کم ارګنایزنګ کم مشران دي یا کم چې عہدیداران دي هغه کې به هغه عہده نشي لرلې لکه داغه واضح مقصد دا و چې محسن داول چې دی هغه به د غورزنګ دغه خو کېدی شي هغه ځکه چې هغه په وینا د پدی په غورزنګ کې هیڅ داسې بندیز نشته چې د سیاسي ګوندونو غړي دي پکې نه شاملېږي خو هغه بیا یو خاص عہده یو خاص مقام هغه ته نوی حاصل نو دغه مقام به محسن داول چې د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی دی او د دې نه مخکې د پښتون تحفظ مومنت یا هغې کې ډېر مخکې وو لکه د علي وزیر او منظور پښتین او محسن داول دا مخکې وو نو هغه دغه یو بیان راغلی دی او بیا محسن داول نه هم دغه پوښتنه وشوه چې دا به ستاسو دا نوی سیاسي ګوند دا به په پي ټي ایم باندې څومره اغېز ولري نو هغه دغه وضاحت وکړو چې د دې دا نوی ګوند چې دی دا د هیچا په خلاف نه دی جوړ شوی نه د پي ټي ایم په خلاف جوړ شوی دی بلکې د دې به دا یو ډیموکراټیک لاره ده لکه دا به وایم چې پي ټي ایم یا منظور پښتون چې دی هغه د پارلماني سیاست په سپورټ کې نه دی د هغې په فیور کې نه دی نو دوی چې کوم ګوند جوړ کړو نو دوی به وایي چې موږ په ټاکنو کې هم برخالو او هر قسمه جمهوري کوم لار چې هغه به دوی اختیاروي.
صحیح. خالد خان صاحب ډېره مننه تاسو تفصیلي معلومات راکړئ. یو لنډ ټکو کې کو راته وایا آیا محسن داور داسې څه ذکر وکړو چې د دوی دا نوی ګوند چې کوم جوړ شوی دی او بیا پی ټي پی ڈی ایم چې کوم دی پښتون تحفظ موومنټ چې دی پی ٹی ایم وبخه د دوی په غوښتنو کې څه قدر مشترک شته؟
نو مشترک خو پکې دا وی چې دوی هم دا وویل چې د دوی به زیاتر کم ځوانان چې دي که د قبایلي ضلعو دي که د پښتونخوا یا د نور سیمو نو دوی به خپل هغه ځوانان را برسېره کوي. بل دوی دا دغه وکړو چې امن به غواړي د پښتنو په خاوره باندې یا پښتنو خاوره باندې څومره ستونزو سره مخ دي لکه د پی ټی ایم هم دغه دی چې کم په قبایلي ضلعو کې یا په خاص کر په هغه ځایونو کې چې کم ځای کې فوجي عملیات شوي دي نو هغوی هم دغه چې د مسنګ پرسن یا له درک خلکو لپاره یا د فوجي چک پوسټونو او د داسې لینډ ماینز یا نو دوی هم دغه ایجنډا ده چې دغه خلاف په کار کوي او بیا په افغانستان کې او په پاکستان کې دي امن غواړي د توپک په ضد دوی یو به هغه کوي چې لکه کم امن راشي نو هغه به د قلم او د کتاب په ذریعه راځي او په پښتنو کې به پوها راکوي. نو دغه مشترکه خبرې دي خو ډېر معلومات به بیا زموږ همکار غلام غوث په دې تفصیلي رپورټ درکوي هغه به بیا
سمه ده. ډېره مننه چې تاسو موږ سره تفصیلي معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یو بل رپورټ تاسو ته درو. د اګست په 1 د خیبر پښتونخوا د مختلفو ډایریکټریټ سره منسلکو سرکاري افسرانو یو ځل بیا د صوبې د اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت کړې. دوی له حکومته د سیکرټریټ د افسرانو په رنګ په تنخوا کې د 0.5% زیاتوالي غوښتنه وکړه. د دې د احتجاجونو دا لړۍ د جولای 14 نه را روانه ده. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس په رپورټ کې اورو چې د پرلتوالو په غږ پیلېږي.
دا د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ډایریکټریټس کارکوونکي د گریډ 12 نه په بره سرکاري ملازمین دي چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته احتجاج کوي او د اسمبلی مخې ته سړک یې هم د ټریفیک په مخ تړلی دی. د سمینا غنی په نوم یوې احتجاج کوونکې د صوبایي اسمبلی مخې ته د احتجاج پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې سرنګ حکومت د سیکرټریټ د افسرانو او د سی ایس ایس او پی ایم ایس د افسرانو په تنخواګانو کې اضافه کړې ده، نو دغه رنګ دی د دوی تنخواګانې هم یو نیم سل فیصده زیاتې کړي.
تاسو ګورئ چې موږ راغلي یو د افسران یو د اٹیچ ڈپارٹمنٹ ټول ڈائریکٹریٹ والا افسران دلته را جمع شوي یو. زمونږ دلته 13 جولای نه زمونږ یو مطالبه شروع ده حکومت ته چې کوم افسران له تاسو 150% تنخواه سیوا کړې ده هغوی لم ولې سیوا کړې ده او موږ لم ولې نه ده راکړې. موږ هم سول سروینټس یو، موږ هم د دې حکومت حصه یو، موږ ملاو شوي د حکومت غړو سره. تر اوسه پورې زمونږ چې آواز واونه دو موږ بیا مجبور شو چې موږ زنانا او نارینا روتو سڑک کا خپل مطالبه ده پر موږ سره د 17 گریڈ والا تر 20 گریڈ پورې افسران دلته په سڑک ولاړ دي.
د دغه احتجاج کوونکي سرکاري ملازمینو د ټولنې مشر امین خان وایي په کار د حکومت د ټولو افسرانو سره د تنخواګانو د زیاتولو په لړ کې یو رقم سلوک وکړي.
د اٹیک ډیپارټمنټ چې کوم د احتجاج تاسو ګوره هغه ته صرف او صرف 20% لون ورکړل شوی دی او باقي پاتې محکمو ته کاغذ سیکرٹریٹ تھے، کاغذ انجینئر دی، پلاننگ آفیسر دی، آپ کو پی ایم ایس آفیسر دی، ابھی تو 150% ورکر شو دے زمنگا چکن دے دا افسران دی دا فیلڈ افسران دی دا پر ڈائریکٹریٹ کے کار کی پر ڈسٹرکٹ کے کئی ڈویژن کے کئی اور دیر دخل فیلڈ اسپیشلسٹ دی چکن دا ٹیکنیکل خلق دے دا اگنور دی.
د اگست په 1 دیرشمه نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر مشتاق غنی لخوا وزیر اعلی محمود خان ته د دې احتجاج کوونکو د مسلې د حل کولو لپاره د یو خط استولو وروسته دوی خپل احتجاجي پرلت پای ته ورسولو او دوی وایي چې تر څو یې غوښتنې نوې منلې شوي نو تر هغې به یې د احتجاجونو لړۍ روانه وي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د سند حکومت فیصله کړې چې سپتمبر لا شپږمې نه په ټولو تعلیمي ادارو کې د کورونا وایرس د مخنیوي ویکسین ځانګړي کمپین پیلوي. له 2500 څخه ډېر ټیمونه به په دې کمپین کې برخه اخلي. نیاز علي اورو.
د سند تعلیم وزیر سید سردار شاه د اگست په 1 دیرشمه د دې پریکړې په اړه بیا مشال ریډیو ته وویل، موږ غواړو چې سکولونه او ټول تعلیمي ادارې نورې بند پاتې نشي، نو د هغې لپاره د وړو د مور و پلار سره ضروری ده چې ماشومانو ته هم د کرونا وایرس د مخنیوي واکسین وشي. بیا وایي چې موږ نشو کولی چې دا خطره د ماشومانو لپاره واخلو او والدین باید خپل واکسین هم ترلاسه کړي او ښوونځو ته د واکسینو سندونه وسپاري. په لومړۍ مرحله کې به له 9 ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې شاوخوا 14 لک ماشومانو ته د سپتمبر له 8 څخه واکسین لګول پیل شي. د دې لپاره د سند روغتیا محکمې شاوخوا 2500 ټیمونه جوړ کړي دي چې واکسین به لګوي او له دې سره د تعلیم د محکمې له 200 څخه ډېر ټیمونه به هم د تعلیمي ادارو ناڅاپه دوري وکړي او د واکسینو لګولو عمل به ډاډمن کړي، ځکه چې موږ سکولونه چلول غواړو او موږ د تړلو اړتیا نه لرو. په سن کې تعلیمي ادارې چې په 1 جولای تړلې شوې وي د اگست په 1 بیا بیرته پرانستې دي او سن حکومت د ټولو تعلیمي ادارو د استادانو کارمندانو سره د ماشومانو د مور او پلار لپاره د کرونا وایرس د مخنیوي واکسین لازمی ګرځولي. د سن د روغتیا وزارت چارواکي وایي په تعلیمي ادارو کې د ماشومانو لپاره د واکسینو لګولو بندوبست پیل کړی دی. د پاکستان د ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي او د جنا روغتون کراچۍ د کرونا وایرس ناروغو وارډ مشره ډاکټر سناګل د اگست په 1 دیرشمه مشالې ډو ته وویل چې د ستمبر له 8 څخه پیل کېدونکې دا کمپاین به ډېر ګټور وي، خو په کار ده چې د کمپاین پر وځو کې ټول ماشومان په سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو کې وي.
نو به تورې مونږ ډاکټرانو دا ویل غواړو چې خلکو له پکار ده چې دا ویکسین خپل ماشومانو ته ولګي. ولې چې مونږ هاسپټلز کې ګورو چې کوم مریضان د کورونا راځي نو هغه زیاته تر هغه خلک دي چې هغه ویکسین نه دي لګولي او د کورونا چې چا ویکسین لګولی دي نو هغه ته هم دا کورونا کېدلی شي، خو هغه دومره خطرناک نه وي، هغه ته د اکسیجن ضرورت نه وي او نور څه کمپلیکیشنز ورته هم نشي کېدای.
د سن سره د هیواد په نورو صوبو کې هم په غټه کچا د کورونا وایرس د مخنیوي واکسین ستنې لګول روان دي او د نېشنل اپریشن اینڈ کمانډ سنټر یا ان سی او سی د اگست په 1 دیرشمه په خپل ویبپاڼه لیکلي چې تر اوسه په هیواد کې 1,14,118 کسانو ته د واکسینو 2 ستنې لګولې شوې او 4,44,05,78 کسانو د واکسینو ډومبې ستن لګولې ده،
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مانسیګر 15:30 بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه به له احمد الله نوارو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستانه د ځواکونو وستل د امریکا لپاره غوره وو. جو بایدن پرون په خپل تلویزیونی وینا کې په افغانستان کې د وروستیو اقداماتو ارزونه په ترڅ کې وویل چې د ده په مخ کې دوه لارې وي، یا به له افغانستانه اوزي او یا به جګړه تیزوي. خود د خپل وسنۍ پریکړې ذمہواری ومنله. نوموړی وایي د افغانستانه وتل د امریکا لپاره ښه پریکړه وه. راپورونه وایي د پنشیر د درې په خوله کې د طالبانو او د هغو د مخالفو مقاومت کوونکو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. په ګلبهار او د جبل سراج په غرونو کې نن سهار جګړه پیل شوه او لا هم دوام لري، خو تر اوسه دواړو خواو ته د احتمالي مرګ جوړلو په اړه جزئیات نه دي ترلاسه شوي. بلخوا طالب چارواکي وایي چې د نوي حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسیدلي دي. په پاکستان کې په تیر شواروس کې کووید 19 ناروغي 101 کسان وژلي دي، چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر شاوخوا 15900 ته ورسېدو. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ډایریکټریټس یا حکومتي څانګو سره اړه لرونکو چارواکو یو وار بیا په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره احتجاجي پرلت ترسره کړ. د اګست پر 1 د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته د 12 ګریډ نه پورته چارواکو د خپل احتجاجي پرلت پر مهال له حکومته په تنخواګانو کې د 0.5% زیاتوالي غوښتنه وکړه. هم پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی لخوا د دې صوبې اعلی وزیر محمود خان ته د احتجاج کوونکو د مسلې د حل لپاره د یو خط تر استولو وروسته دغه احتجاجي پرلت بیا پای ته ورسېدو. د بیپولی خبریالانو سازمان د طالبانو پر مشرتابه غږ کړی چې په افغانستان کې د خزینه ژورنالیستانو ازادي او خوندیتوب یقیني کړي. د اګست پر 1 سازمان په خپل یو بیان کې ویلي چې شاوخوا 3 اونۍ وړاندې په کابل د طالبانو تر قبضې وروسته په هغه هیواد کې سلګونه خزینه ژورنالیستان په کور پاتې کېدو ته اړ شوي. آر ایس ایف په راپور کې ویلي چې سلو لګي ژورنالیستان لا هم په پلازمینه کابل کې په شخصي رادیو او تلویزیونونو کې په رسمي ډول کار کوي، خو د سازمان په خبره چې تیر کال د غشمیره 200 وه.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې په دغه ضلع کې د ډنګي د ناروغانو شمیر له 2000 څخه زیات شوی دی. چارواکو ویلي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ساینسي طریقې استعمالوي او باید خلک هم احتیاطي تدابیر عملي کړي. بلخوا د سیمې اوسیدونکي وایي حکومت د اوبو نالې صفا کړي، خلکو ته د مچردانې ورکړي او په سیمه کې د ماشو سپریګانې وکړي. تفصیل د فرهاد چنواری په رپورټ کې اورو.
د خیبر ضلع یو شمیر کلیو کې د ډینګي ناروغي خوره شوې او په لسګونه کسان ترې متاثر شوې. ډاکټران وایي دغه ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي او په دوامداره توګه ورسره د انسان تبه وي. د لنډې کوتل یو فعال هجرت علي پردی مشال ریډیو ته وایي اوس ډینګي ناروغي هلته وبایي صورت خپل کړی.
ډینګي حکومت دا یو وبایي شکل اختیار کړی او په لنډې کوتل تحصیل کې په هر خیل کې خلک چې دا ته متاثر شوي دي. خو دا ډینګي حکومت مرض دی، داسې سیریس نه دی اخیستی. دغې دپاره پکار چې دو باقاعده تور باندې په هر خیر کې میډیکل کیمپونه ولګي، ماسکیټو نیټ چکم دی دا تقسیم کی، او ورسارا چکم دی په خلکو کې اویرنس سیشن وکي، جمعتونه دغه لپاره استعمال کی، سکولونه دغه لپاره استعمال کی چې ډینګي چکم دا روکتام دی دا ممکن وګرځل شي. دا یو دا واجه هم چې خلک ته دغه بیماری نه خبره دي، دته چونکی داسې غټ شکل نو اختیار کړی چې وس لکه کوم دی چې د زرو نه زیات خلک چکم دی دغه مارس کې اختای. د دغه لپاره پکور دی چې د خلک ته خبر کی چې د میاشې د کوم ځکه پیدا کیږي، د دغه پالنه سرنګي شي، بیا خلک سرنګي چی یا دغه لپاره احتیاطي تدابیر څه پکور دي. هغه نه په یو لوی توګه باندې خلک چې کوندي وسم نه خبره دي.
د لنډ کوتل ځنی نور کسانو هم را سره د ډینګي په حق له د خپل کلیو وسنۍ حالت شریک کړ.
ز لنډ کوتل نه سرتاج خان شینواری خبرې کړم. او ډینګي په لنډ کوتل کې شته دی دی پارا باقاعدہ پکار دی چې خپل ٹیمونه رو لگی او دلتا ڈینگی سپرے وکا ځکه چې دلتا د میاشو نه قسم قسم نوری بیماری جوړگی چې هغه ملیریا چې کوم ډیر خلکو ملیریا شي نو برای مهربانی چې هغه وشي سپرے وشي نو ډیر هغه ور سره راشي کنټرول بوشي.
اختر علی شینواری خبرې کما د لنډی کوتل نه حکومت له پکاري چې په علاقه کې ټیمونه را رو لگی او پکوما علاقہ کی چی ڈینگی زیادہ دا پا آغو ماندی خصوصی توجہ وکا پکار دا چی چنگا دا کرونا پا وائرس ما پا خلاف یا مهم کڑا ہو ہم دا غصی دا آغا نا دیر زیادہ ضروری دا چی ڈینگی پا خلاف ماندی ہم مهم وکا پا ہر علاقہ کی دا سپرائی وکا ٹیمون دا راولی او دا سی نور صحیح اقدامات وکا.
دا خیبر ضلعی دا صحت محکمه مشر ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد ایوب وای دوی دا ڈینگی ناروغی د مخنیوی لپاره ټول ساينسي طریقې عملی کړي چې په کومو ځایونو کې دا ناروغي زیاته ده هلته ولاړې اوبه ضایع کوي او د ماشو ضد سپری هم کوي. خو په کار ده چاته هم تبه وي چې لنډی کوتل مرکزی روغتون ته ورشي
او بل چې چاله تبه وي په کار دی چې لنډی کوتل هسپتال یا جمرود هسپتال خو لنډی کوتل وي ته ډیر نږدې دی په کار دی چې هغه ته ورسوي. په تدابیرو کې دا دي چې د ټولو نه اول چیرته اوبه جمع وي اغه په کار دی چې وړولې شي کلوزوي کې وړولې شي د میر چې چرته لګي اغل ته وړولې شي کغه ډیګي وی کغه چټي وی کغه کولر وی کغه کولر پکای وی کغه ترموس وی کغه جګ وی کغه ګلاس وی پولی وب وړولې شي او تازه چولې شي بیا د غومن سرونه دسې بندې دل په کار دی چې اغه بالکل یو میا سینې شي ورنوتې نو وب به بچوي اغه نسې و بهر چې کمه د غسل خانو وب وچيري بقاید لمبه دو وب وچيري غو ډندونه جوړيږي چې کمه ویلاړي وب وینو د پکې د میا سی پکې چې کم دی انډه اچوي اغه انډو خپل نسل جاته ولې شي. په هر کور کې نیټونه تقسیم کړی یو څلور پنځه میاشتې مخکې په کار دی چې په څملاستو کې هغه نیټونه استعمال کړي هغه جامې واغوندي چې کومو کې لستونی پوره وي مسپلم پکې ویشلې دي په کار دی چې مسپل ولګي نور د کورونو په کونجونو کې په کار دی چې د کوبر سپرې دي په یو نیم سل دوه نیم سوا باندې سپرې دي چې دا خرچه لګي د خلک هم وکړي یو حکومت خو نه دی چې هغه بس لګي او هر ځله خو نه شي رسېدی.
د خیبر د ډینګي ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې تیر کال په خیبر ضلع کې د ډینګ خوښه 800 کیسونه ریپورت شوی او دا ځل یوازې په سرکاري روغتونونو کې د رجستر شو مثبتو کیسونو شمیره 2009 پورته شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل روسي ریپورت کې ویلي چې په تیرو شاوخوا دیرشو کلونو کې په نړۍ کې د وینې لوړ فشار یا هایپرټینشن ناروغان دوه چنده زیات شوي. په خیبر پښتونخوا کې ډاکټران بیا په دې اړه وایي چې په دې صوبه کې هم د 2010 په راپدې خوا د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو په شمیر کې اضافه شوې ده. په دې اړه زموږ همکاري انیس اجمل ریپورت تیار کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې یو شمېر ډاکټران وایي چې په دې صوبه کې د نامنه اقتصادي او ټولنیزو مسئلو د هوا ککړتیا او دغه سي د نورو مشکلاتو له وجې د وینې زیات فشار یا هایپرټینشن مریضان زیات شوي دي خو د پوهاوي نه لرلو له وجې په وخت علاج نه کیږي. دوی دا خبره د اګست په 1 لاغرست مشال ریډیو ته وکړه چې د اګست په 15 د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د هایپرټینشن په اړه یو رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوي چې د 1990 کال راهیسې په نړۍ کې د 150 څخه 90 کاله عمر پورې د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو شمیر له 6.5 میلیونو څخه د پاسه 1 ارب ته لوړ شوی دی. د ډبلیو ایچ او په خبره د رپورټ لپاره په 1.4 هیوادونو کې څېړنې کړې خو په رپورټ کې د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی. دا چې د وینې زیات فشار یا هایپرټینشن څه ناروغي ده علامات یې څه دي؟ په پیښور کې ډاکټر محمد زبیر ظاهر مشال ویډیو ته ویل چې د وینې د فشار لوړوالی هغه وي چې د بلډ پریشر په پیمانه لوړه درجه یو سلسل ویخت او ټیټه درجه یې نوي یا لدې لوړوي.
بیسیکلی دا بلډ پریشر چې کوم میجرمنټ وي او چې زیات وي نو هغه ته هایپرټینشن وي. په دې کې زیات تر دا وي چې کوم انسان وي هغه ته سترګو ته داسې مونږ ورته داسې پونکي وایو چې داسې فلیشز ورته کیږي چاته داسې رڼاګانې په یو واري شروع شي. بل دا وي چې هغه په سټ کې او په دې سر کې ډېر زیات درد ورسره شروع شي. څلورمه دا وي چې هغه یو خبره نه وي هغه خبره باندې دا سړی په یو دمی باندې غوسه شي او اکثر دوه درې ورځې دته غوسې کیږي. دې سره سره اکثر بیا دا وي چې د ده زیات تر په دې ګس سړخ باندې د بدن درد شروع شي. نو دکه چې کومې دا علامات د ډبلیو ایچ او د وینې زیات فشار په اړه په رپورټ کې د 2019 کال شمیرې ورکړل شوې دي چې په دې کال کې د هایپر ټینشن تر ټولو کم شمیر کې ناروغه ښځې په سویټزرلینډ او سړی په اریتریا هیواد کې ثبت شوې دي. دغسې تر ټولو زیات د هایپر ټینشن ښځې او سړی دواړه ناروغان په پیراګوئے هیواد کې رپورټ شوې دي. ډاکټر محمد زبیر ظاهر زیاته کړه چې په پاکستان کې اکثر مریضان د وینې فشار ناروغي بلې مسئلې سره تړي او پام ورته نه کوي چې له وجې زړه، مغزو او دغسې د بدن نورو برخو ته زیان ورسیږي. د زړه حمله پیراشی او یا ورته فالج اوشي. نوموړي د هایپر ټینشن نه د بچ کېدو لپاره دا احتیاطي تدابیر یاد کړل. د دې جوړ نو کول خو پکار دا دی چې احتیاط وي. احتیاط کې دا وي چې مونږه لکه دا احتیاط ول په لوچ دي مونږه هر ځای کې پریخي دا مونږه زیات زور دوايانو ته ورکړې دي. احتیاط کې غونډو کې دا وي چې مونږ ورته بیلنس ډایټ وي. پای کې دا وي چې غونډو کې اول خو مالګه چې کومه دا مالګه د سړې په هر یو شي کې دا پروټه کې دا ته پترکارې کې دا او بل چې دا خواږه شي زونه دي دا کم کی. مونږه بیلنس ډایټ دې کې چې سړې به دوه روټې نه خوري چې هغه پوره مرې پوره ځان ډکي. بل په خوراک کې د غوښې، غوړ، وریجو د دې نه لکه کله کله سړې خوړی شو خو د دې په مقابله کې د سبزي ډېره خوري. په کار دا دی چې سړې د یو نورمال اکسرسایز روټین جوړ کړي. دې نه بعد بیا دویم سټیج راشي. ا دویم سټیج چې کوم دی هغه د موږ میډیکیشن یا دوايان والا سټیج دی. او هغه دوايان بیا د سې چې سخل کې په خپل مرزه باندې کله پری دي کله او خوري نو دام نوي په کار دا کې انسان ته پته نه لګي کله کله او بلډ پريشر ډېر زیات شوی هغه د وجې په فالج
د مومند اوسیدونکو دنیا بی بی وای چې سمو د وړاندې د وینې فشار ډیر زیات شوی وو خو دې ته د هایپر ټینشن علامات معلوم نو د هغې پر ځای ډیره موده د معدې علاج کوو.
ما دې ویلې چې مې دې څه وکړې ما دا ټول لاله وکړه او دا ټول څه پاره تا کې څه نو څنګه ما ته دا څه کې پالې دې دا دې په ما دې کې ورته ما دې ګېستې دې دا ما دې دې لاسه نو په دې وطن دا په دم نه دې په تاسو سره څه کې شي کنه مې ټول فکرونه نو څو جن نو خو به نو مال شو بس دې ته مې ورته بل والله چې ما تاسو اجازه ترخه چې زه دې مې شینې دې ټول په تاسو ورځې کې ما ځان چې تاسو ما تاسو خبرې یې دې پاتې کولې به سره ما
په پاکستان کې نېشنل لایبرری آف میډیسن د 2018 او 2019 کلونو په خپل یو رپورت کې ویلي چې په دې کلونو کې په خاري سیمو کې د هایپر ټینشن شمیرې څه د پاسه 40% او په کلیوالو سیمو کې څه د پاسه 40% ثبت شوی وي. نېشنل لایبرری آف میډیسن وایي په 2018 او 2019 کلونو کې د وینې فشار لرونکو ناروغانو شمیرې تر ټولو زیاتې په پنجاب، ورپسې په سند، بیا په بلوچستان او تر ټولو کمې په خیبر پختونخوا کې رپورت شوی وي. په خبر پختونخوا کې د زړونو ډاکټر محمد الیاس مشال ویډیو ته ویل چې دوی ته په ارو دریو کسانو کې یو د وینې زیات فشار لرونکي ناروغه ورسي. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې په خبر پختونخوا کې په ښځو ځوانانو کې هم د هایپر ټینشن ناروغي زیاته شوې ده چې وجوهات یې کورنۍ ماحول، د هوا ککړتیا، نشه یي مواد، غیر معیاري او غوړ خوراک، اقتصادي او ټولنیز مشکلات، ذهني تناو، ناامیدي، د لوبو د میدانونو نشتوالی او د سیمې امنیتی حالات دي.
ځکه زمونږ د او پی ډی ایوري ترډ پیشنټ چې دی نو دیټ از هایپرټینسیو، جینوینلی هایپرټینسیو. اوس په دې کې زمونږ 50 مور دن 50% پیشنټس چې دی نو هغه ټریټمنټ نه اخلي.
په سوات کې د عامې روغتیا پوها او د لوکمان انټرنیشنل اسپیتال مشر ډاکټر جواد اقبال بیا مشال ریډیو ته ویل چې د 2010 کال را په دیخوا د خیبر پښتونخوا په روغتونونو کې د زړه د علاج مرکزونو او د ناروغانو شمیره زیاته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د وینې فشار د ناروغانو د شمیر معلومولو او د دا ډول ناروغیو څخه د خوندیتوب لپاره د پوهاوي نظام نشته، نو ځکه هم حکومت دې لړکې د مرکزونو جوړولو ته ډیر پام نه کوي او مریضان زیاتېږي.
کیٹیگرائزیشن لیبل کې کلی پس کې چې د مریضانو انجیوګرافیز کې ګسټنټ ورته لګي. نو د 2010 نمخ کې په خیبر پښتونخوا کې دا صرف دوه وي. اوس د 2021 سره نو په دې کې په 18 هاسپټلز کې کېتلیب چې کوم دی هغه لګولې شوې دي او ورسته ورسته د دې په ډیمانډ کې چې کوم دی هغه اضافه راځي. موږ به اول وی چې دا هارت اٹیک چې دی نو دا چې د چا عمر د شپیتو کارونه په بری یاد او یو کارونه په بری هغه ته کیږي. اوس تاسو یقین وکړئ چې په 30s کې الکان نازي او جنګي راځي هغه ته هارت اٹیک وشي موږ ورته پی سي آی کوو. یو کس په کې راځي چې هغه د 20 کالو
دا چې حکومت په خبر پښتونخوا کې د وینې زیات فشار د ناروغۍ د مخنیوي لپاره سه اقدامات کوي او د پوهاوي لپاره سه پروګرامونه دي. د صوبې د صحت محکمې مشر ډاکټر محمد نیاز مشال ریډیو ته ویل چې دوی د صوبې په اړه سرکاري روغتون کې داسې آلات لګولي چې په وخت د دې ناروغۍ معلومات کېدای شي. البته د پوهاوي لپاره په سرکاري رسنیو پروګرامونه او په بیلابیلو ځایونو کې غونډې هم کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جذبه په نوم د یو پروجیکټ لاندې د پاکستان 25 ضلعو کې زنانو ته تربیت ورکول کیږي چې دوی په مقامی او ملکی سیاست کې برخه واخلي او ووټ ورکړي. د ساوث ایشیا پارتنرشپ پاکستان او عورت فاونډیشن په شریکه دغه پروجیکټ په 400 پریس کلب کې زنانو ته هم تربیت ورکړو. د مشال ریډیو خبریال شانواز سرگسی اورو.
ساوث ایشیا پارٹنرشپ پاکستان او عورت فاؤنڈیشن لخوا زنانو ته ویل کیږي دوی باید شناختی کارډونه جوړ کړي چې په ټاکنو کې هم رائے ورکړي او تر دې چې دوی باید په ملکی سیاست کې هم برخه واخلي. د جذبه په نوم دغه پروژه د لاندې د اگست په 28 په 400 کې ګڼ شمیر زنانه ورغلي وي او د یادو سازمانونو لخوا ورته یو ورځنی تربیت هم ورکړي شو. د الیکشن کمیشن آف پاکستان لخوا د اکتوبر په 3 2020 کې د جاری شوی خبر د معلوماتو سره سم پاکستان کې هغه مهال د رجسٹر ووټرانو شمیره 1,50,340,503 و خو په دې کې د زنانو شمیر 5,46,00,000 او 6,50,000 ولې د نارینو شمیر د دغې نه 1,40,00,000 زیات و. د جذبه په نوم دغه پروژه کوشش روان کړي چې د نارینو د زنانو د ووټونو رجسټریشن یو برابر کړي. تجمینه په لیبر ایجوکیشن فاونډیشن کې کار کوي، هغه هم په دې تربیت کې شامل و.
یو زنانه سیاست تراتک غواړم چې نظر سیاست تراشم، خو الته کې خاون دې رضا شنو پلار رضا نه، کې پلار رضا شنو خاندان خلک رضا نه، نو سو کوئی غم حاضر سره پرې دو سو کوئی دا خو بس آزاد د اودا دغه دغه وجې سیاست ته زنانه کې شوق لریم، نو دغه پیغور د بچو سیاست ترات نه غواړي. مخکې خدا سره ډېرې کمې وکنه چې خو به بس ډېرې بي خو باسي مونږ اٹھنا چو یا سکو. اوس ډېرې زنانه 80% زنانه دا غواړي چې مونږ لاړ شو مونږ اٹھوا چو.
ریسپانډ ټریبیون د سک کال د جولای د دویمه خبر تر مخه پاکستان کې د داسې نارینه او زنانو شره چې عمرونه د 30 کالو زیات او شناختی کارډونه بیا هم نه دي جوړ کړي 19% ده. په دې کې 23% نارینه او 20% زنانه شامل دي. د خبر تر مخه د نورو ټولو صوبو پرتله خیبر پښتونخوا صوبه کې له ټولو زیات زنانه د شناختی کارډونه محروم دي. او د الیکشن کمیشن اف پاکستان د ویبپاڼې تر مخه په 2013 کې چې کوم عام انتخابات شوي په ټول ملک کې یوازې د خیبر پښتونخوا یو انتخابی حلقه پی کې درويشتم شنګله داسې و چې هغه ته د 100% نه هم کم زنانه خپل ووټونه اچولي او په دا حلقه د قانون د لاندې یو ور بیا انتخابات شوي. فرهدی به یو سماجی کارکونکی ده، سیاست کې هم برخه اخلي او غواړي د زنانو د حقونو لپاره کار وکړي. په دغه تربیت کې شامل و او مشهد ریډیو ته د زنانو د شناختی کارډونو په حواله وویل.
سر زوس دا اوس کیږي یو 15 دن به کیږي چې زه وګرځیدم خپل علاقه کې د اغي هلکو ان آی سی نه و. 15 ان آی سی دی لمه نیوز جوړ کړل جی شناختی کارډونه مې ول جوړ کړل او باقی دم تم دغه وی چې خپل اوټ په خپل استعمال کړي. دا اوټ دا څه سیس دی کنه چې دا ته یو سړی مطابق د خپل خوښي د پاره چې ردی سبا زماره پاره سوګي نو اوټ ته خپل مرزه باندې واچا.
د ټرایبیون اخبار د ستمبر 2013 د خبر تر مخې په 13 ټاکنو کې د رجسٹر زنانه نیم نه هم کم شمیر کې زنانه خپل ووټونه چولې. د ډاند اورس پاڼې ستمبر د 2 د کال 2013 د خبر تر مخې په دغه کال کې په عامو ټاکنو کې چې د جولای په 15مه شوه د قومي سیملي لپاره د زنانو کاندیدانو شمیر پکې 103 ول یوازې 8 زنانو پکې بریا موندلې او نورې ناکامه شوې. د جذبه پروژه د لاندې دغه زنانو ته ویل کیږي باید زنانه واسوي چې د خپل ستونزو د هوارې لپاره دوی زنانه کاندیدانې وټاکي. ظاهر الله د جذبه پروژه یو مشر دی او مشال ریډیو ته وای
د شناختی کارت د جوړولو اغه کې د اوټ تا چولو په سیاست کې درتلو ډیر داسې د زنانو باندې چې کوم نن سره تشدد حواله سره سم ناسه صورت کې هغه ته مونږه آگاهي ورکو. سونه زنانو ته دا مونږه ورسېدو او هغه ته چې کوم دین مونږه د شعور ورکو چې یې په سیاست کې زمونږه پوره پوره حصہ ده.
بلخو د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا بیا بیا وینا شوی خلک باید خپل شناختی کارت نمبر په خپل موبایل پیغام کې ولیکي او 8300 نمبر ته ولیږي. دوی ته معلومه شي چې ووټ رجسٹر دی او کنه او دغه تن که نارینه وي او که زنانه په کومه انتخابي حلقه کې خپل رای هم کارولی شي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسمیمو بجو
پام کوا
په ایوانیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر کې د زراعت ادارې ویلي چې دوی په لرې پرته سیمه تیرا کې د قانوني فصلونو کرلو لپاره هلې ځلې پیل کړي. د اداره وایي په دې وروستیو کې هلته د یو شمېر سرکاري او غیر سرکاري ادارو په مرسته د مشروم یا خریړو د کرلو تجربه کړې او ډېره ښه نتیجه یې ورکړې. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې نور تفصیل راکوي.
د خیبر زراعت محکمه وایي چې دوی په لرې پرته تیرا دره کې امدادي ادارو په مرسته د غیر قانوني فصلونو په ځای قانوني فصلونه کرلو پروژې پیل کړي. دوی وایي په دې وروستو کې خوشا څلوېښتو کروندګرو ته د مشروم یا خریړي د پیداوار تربیت ورکړی او ځینې خلکو پرې تجربه هم کړې او ډېر ښه پیداوار یې ترې اخیستی او د تیرا هوا د مشروم د پیداوار لپاره ډېره مناسبه ده. د تیرا د مشروم کلب په نوم ډلې سیلز مینیجر یا د پلور مدیر احسان الله مشال ریډیو ته وایي
دلته موږ چې په الحال کم کارلی دی ویسټر مشروم دی چې په مارکیټ کې ریټ تقریبا 400 روپے کیلو دی. دلته موږ په لوکل بیس باندې خرڅو په 500 روپے سیر. دلته پوخ سیر چلیږي او چې کوم مارکیټ دی اغله موږ سپره ده. دغه وجه نه نه دی وخت کې چې دلته موږ څلور فارمونه کارلی دي چې په 200 بیگ باندې مشتمل دي. دغه وجه نه دلته کم په لوکل بیس باندې ډیمانډ چې دی موږ اوس په الحال اغه یې نه شو پوره کولای. نو انشاءالله په تلونکي وخت کې موږ د ځون سره نور تقریبا 40 فارمر ټرین کړل. پاکستان سینس فاؤنڈیشن دے طرف ہم آگا ٹرین کر دے جون سا نو دا چھ زیوت چھ پروڈکشن زیوت چھ انشاءاللہ دا غا بی بی منگ مخ کے مارک کٹلا ہو بسو.
دے تیرا مشروم کلب چیئرمین فضل ربی وائی دوی دروان کال پہ جانورے کی دے مشروم دے پیداوار تجربہ اکڑا او پہ مئی میاشت کی یہ خا نتیجہ وار کڑا.
نو منگ دا سے لگا دو چکم سپام و ہم دے نیفا نروڑا لو نیشنل انسٹیٹوٹ فار اگریکلچر ترنوب نا ہم پہ کلی کیوں کرنا ہے وہ ریزلٹ ڈر خر ہوگا لو دے اغین آباد دلتا چھ کم متعلقہ وینگ ونو اغولا مگ دا پروپوزل ویر مخی کرلو چھ دا شاید دلتا کمیوب دا مشروم نو اغو بیا پائلٹ پروجیکٹ کرلن اسد محمود پا نگرانے کے وشولو چھ ٹیکنیکل سپورٹ ہم دے نیفا ترنو فارم نار وہ خستلو.
کرامت اللہ پردی ہم پتیرا کی دا مشروم یو فارم خلاص کرلو دا وائی
مغلا هو پاوال کې ډېر مشکلات وو اوس لګ لګ په کمې دودي پدا کې موږ سره 40 پیر کاسون په دا نږدې ورځو کې ملګری شو. لاغوم د فارمونو متعلق موږ پروجیکټ باندې ورته کور وکړلو چالم ور وخالو هغه هم په کور شروع کی چونکې دلته د میدان اب هوا ډېره سازګاره د مشروم د پوره نو په دغه ځای کې د مشروم پیداوار ډېر ښکلی دی. کمزورتی دی ماشی حالات خلکو کمزور د دغشینه چې فایده او ګټه چتولی شي بالکل موږ مطمئن یو.
د زراعت محکمې چارواکي وایي چې مشروم په رستورانونو کې په یو شمېر خوړو کې استعمالیږي او د دوایې په توګه هم خلک کاروي او دا نه یوازې په پاکستان بلکې په بهرنی ملکونو کې هم خلک ډېر خوښوي. د خیبر ضلع کروندګر وایي په کار د حکومتي او غیر حکومتي ادارې دوی سره مرسته وکړي او قومي او نړیوال مارکیټ ته د دوی رسایي پیدا کړي چې خپل مشروم پکې خرڅ کړي. نو دا با یو ګټور فصل وګرځي او د خلکو روزګار بور سره روان شي او هلته به د بنګو اپیومو او نورو غیر قانوني فصلونو کرلو نه خلک په شا شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ ورزو. د افغانستان خوسته او فعالانو او رون اندو او طالب چارواکو لزوانانو غوښتنه وکړه چې له خپل هیواد دې نه وځي. دوی وویل د هیواد آبادی او د خلکو سوکالي د ځوانانو استعدادونو او کارونو ته ضرورت لري. ویناوالو له طالبانو هم غوښتل چې خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو ته د کاري فرصتونه برابر کړي. نور تفصیل لسیمنه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
د خوست مدني فعالانو رون اندو او طالب چارواکو لزوانانو وغوښتل چې له هېواد د نوزي او د افغانستان په آبادۍ کې د برخه واخلي. فعالانو او رون اندو ویل که چیرې په دې هېواد کې یوه سالمه اداره او رهبري رامنځته شي نو افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پر مټ هم پر ځان بسیا کېدلی شي. خوسته یوزوانان او فعالان یاد سرګندونی د اگست د اودرشمې نو وخت خپل خاور خپل اختیار تر سر لیکلاندی په غونډه کې سرګند کړي. د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ربانی وحدت ویل
هر افغان د هیله او ارزو لري چې افغانستان پرمختل لري وي، افغانستان به ثبات وي. نو د دې لار ده نه ده چې موږ هیواد پرېږدو، د دې لار دا ده چې موږ او تاسې هغه قوت چې په خپل وجود کې لرو د دا هیواد د پرمختګ لپاره مصرف که سالمه اداره او مدیریت رامنځته شو، باور وکړئ چې انشاءالله افغانستان به په ډیر کم وخت کې نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو سره بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو سره سیال وي.
د خوست د پوځي کمیسیون استاذ مولوي محمد صابر صابری په خپلو خبرو کې ویل ځوانان د هرې بشري ټولنې د ملا تیر جوړوي او دا ټولنه هم د ځوانانو فکرونو او استعدادونو ته اړتیا لري.
تاسو ته موږ ضرورت لرو، تاسو استعدادونو ته ضرورت لرو، تاسو افکارو ته ضرورت لرو. راس خپل استعداد، خپل فکر، خپل ځواني، خپل انرژي دا د پردي هیواد په مزدوري کې مه استعمالوي. راس د خپل وطن د جوړولو، د خپل وطن د خدمت کولو کې دا مصرف کوي.
خلکو لپاره کاري فرصتونه او د اقتصادي اړتیاو پوره کول د هر بشري ټولنې له لومړیتوبونو څخه دي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان په خپلو خبرو کې وویل چې طالبان د خلکو لپاره کاري فرصتونه برابر کړي.
د ما د کورنۍ، د ما د ولس، د ما د ملت، د ما د خلکو، د دې ولس د بچو د هغې خېټه باید مړی، د هغوی روزګار باید موجود وي، هغې ته باید یو څه ته ورکړي چې تر څو هغوی په همدې خاوره کې پاتې شي له تا سره ملاتړ وکړي. که دا دوه ضرورتونه د انساني ټولنې چې په قرآن کې ذکر شوی دا عملی نشي، ملتونه ولسونه نورو ټولنو ته ځي چې په هغو ټولنو کې دا ضرورتونه رفع کیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکو ویل د هیواد د نظام برابرول د ټولو خلکو ګډ مسؤلیت دی او یوازې یوه ډله په یوازې ځان نظام نشي سنبالولی. دوی ښځو ته هم د زده کړو او د کار د زمینو په اړه ډاډ ورکړ. خوست والی مولوي محمد نبی عمری وویل د اوسنیو ځوانانو سیاسي پوهه لوړه ده او اوس باید ده چې دوی د هیواد جوړولو په برخه کې عملا لاس په کار شي.
که ټول امارات په یو وزارت کې موږ ځای کړو، زما فکر دا ده، فکر نه کوم چې هغه وزارت موږ ده. دغه ولس ته ضرورت ده، دغه سپینګرو ته ضرورت ده، دغه ځوانانو ته ضرورت ده، یا هغه خویندې چې هغه په کورونو کې ناستې دي، زنونه ورته مایوس کاری چې زموږ د تعلیم سلسله ودرېده. هېڅکله داسې نه ده خدای دې ونه کړي. هر انسان غواړي که ملا وي، که طالب وي، که ځوان وي، چې خور او لور په پرده او په عزت کې د هغې تعلیم حاصل کړي.
په ټوله کې امریکا او نورو ائتلافي ځواکونو وروسته له هغه له افغانستان د خپلو خلکو او افغان همکارانو د ایستلو چټک بهیر پیل کړ چې د اګست په 15مه کابل د طالبانو لاسته ولوید. امریکا او ائتلاف له 1,300,000 زیات افغانان چې په وروستیو 20 کلونو کې د نړیوالو ځواکونو سره نږدې دندې ترسره کړې وي او اوس مهال ځانونه په خطر کې لیدل، د دوی له کورنیو سره په شاوخوا 2 اونیو کې له افغانستانه وایستل.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د دې خبرونې اخري شیبو ته را رسیدلی. لنډ خبرونه به یو ځل بیا له احمد الله نه واورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستانه د ځواکونو ویستل د امریکا لپاره غوره وو. جو بایدن پرون په خپل تلویزیونی وینا کې په افغانستان کې د وروستیو اقداماتو ارزونو په ترڅ کې وویل چې د ده په مخ کې دوه لارې وي، یا به له افغانستانه اوزي او یا به جګړه تیزوي. خو ده د خپلې اوسنۍ پرېکړې ذمواري ومنله. نوموړی وایي د افغانستانه وتل د امریکا لپاره ښه پرېکړه وه. دا پورونه وایي د پنشیر د درې په خوله کې د طالبانو او د هغو د مخالفو مقاومت کوونکو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. په ګلبهار او د جبل سراج په غرونو کې نن سهار جګړه پیل شوه او لا هم دوام لري، خو تر اوسه دواړو خواو ته د احتمالي مرګ جوړلو په اړه جزئیات نه دي ترلاسه شوي. بلخوا طالب چارواکي وایي چې د نوي حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسیدلي دي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووید-19 ناروغي 101 کسان وژلي دي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر شاوخوا 15,900 ته ورسېدو. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ډایرکټریټس یا حکومتي څانګو سره اړه لرونکو چارواکو یو وار بیا په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره احتجاجي پرله ترسره کړ. د اګست پر 1 د خیبر پختونخوا اسمبلۍ مخې ته د 12 ګریډ نه پورته چارواکو د خپل احتجاجي پرلت پر مهال له حکومته په تنخواګانو کې د 1.5% زیاتوالي غوښتنه وکړه.
هم پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی لخوا د صوبه اعلی وزیر محمود خان ته د احتجاج کوونکو د مسلې د حل لپاره د یو خطر استول ورسته دغه احتجاجي پرلط بیا پای ته ورسېدو. د بیپولی خبریالانو سازمان د طالبانو پر مشرتابه غږ کړی چې په افغانستان کې د خزینه ژورنالیستانو ازادي او خوندیتوب یقیني کړي. د اګست پر 1 سازمان په خپل یو بیان کې ویلي چې شاوخوا 3 وړاندې په کابل د طالبانو تر قبضې وروسته په هغه هیواد کې سلګونه خزینه ژورنالیستان په کور پاتې کېدو ته اړ شوې. آر ایس ایف په راپور کې ویلي چې سلو لږې ژورنالیستان لا هم په پلازمینه کابل کې په شخصي رادیو او تلویزیونونو کې په رسمي ډول کار کوي، خو د سازمان په خبره چې تیر کال دغه شمېره 200 وه.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. مونږ امید کوو چې نن نه خبرونه بس تاسو په خوشی وي. سبا له به د نو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ولی امیر زاده، احمد الله او تکنیکی همکار تاسو نوري د اجازه پړو. تاسو د ماخم د شپږ بجو نه په دې سره د دې خبرونو د دې شه د ځان خلاص ساتل نه کوم.